برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشین که همین حالا در استدیو است. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ. دوستانو با کابل کید اما دیگر څلور بچیسوی از دې رادیو یو بل خبرونه ته زفر بازار لخپل نور همکاران سره شرق لاستر تویم. نن پر امریکا د 2000 لومړی کال د القاعده شبکې د بریدونو اتل سم کلی زده د ازادي رادیو په دې او نور خبرونه کې په همدې مناسبت راپورټونه درته لرو. په دې اړه چې په دغه تیر اتل سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول ستونزې او لاستر وړنې څه دي او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو لسمشیزو انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلا وړاندې کوي.
پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه ده. بدخشان والی وای د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمیونیټي وضعیت ښه نه سي. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینې ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پوره خبرونه اورید. بدخشان والی وای چې د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوی دی. محمد زکریا سودان نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالۍ نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسی پاتون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسی پاتون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کول چې حاجی ملک بلل کېږي. کران او منجان ولسوالی تقریبا دوه میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالی هم تیرونی حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بیرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسییټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې چاودنه سوی وه. خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته له دې امله زیان نه دی رسېدلی. مخکې داسې ویل سوي وو چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلې دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نه سو. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت سوي وو. خو دوی داسې انګیري چې یوازې 103 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه په 101 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نومونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې د یو شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمیونیتي وضعیت سم نه سو. ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تیرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل سوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په سیمه کې یوه موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
د دې موشته خطر دې زده دي چې موږ د خاکریز لار راایلنه کې موږ لار نه لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه پر بدل دي چې یت څوک د ماشام ډوډۍ ولا کړی دي. دا چې موږ ونان په دغه خلکو کې ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري چې دی وخ
دا لوی لار د ازادي رادیو د خبريال پاوینا نږدې 102 کیلومتر ده. د وسوالو طالبانو ویان تایید کړي چې دا لار تړلې ده، خو ازادي رادیو ته ویلي چې د مختلفو دلایلو پر اساس دا کار کړی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوې محکمې د یهوا ویټنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په 1.5 کال زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په 10مه دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته 3 کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منع وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بللی دی. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویټنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د ایسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د 1300 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راوځای سي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم نن په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای سي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال راوروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډیر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته به اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیښې سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کارپوهي
عاملا په افغانستان کې اوسم جلوی جز لري، فعال لري، طالبان سره دین دي، سپاسات لري او امکان لري چې الزواهری چې زیل کړن رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نیوران خطر هسته او خطر همسته امکان د خطر وجود لري.
د همدې سپتمبر د 18مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو به مو د بیلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 13 کاله د مخه په همدې ورځ زیږېدلی دی. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوشحالم که سالگیری ماست، اما کم جیگر خونم هستم چون جنگ
خوشحالم چې کلیزه میره، خو لک خفه هم میگم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوی.
بلخ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه سرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه ووري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې اور کړی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې 2 اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. ورزود خبرونه در سر موضوع ته لننخه تلسکاله د مخه القاعده شبکې په امریکا کې بریدونه وکړل چې زرګونه کسان پکښ وژل شول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال ده او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوال ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره ژمنې نه دي عملي کړي. لکه رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 18مې وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیری ازادي راډیو ته وویل چې لشته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه استه.
بعد له کلونو راهیسې او هم افغانان د زیات قربانی په دوه لار کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلون کې الوتکه وتختولې. حمله کوونکو دوه الوتکه په نیویار خار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ورجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانی سره وجنګوله او دریم الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه ووژل سول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابیټاباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو د کوکنارو د مخنیوي د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه اتلس کلنه جګړه کې له 3.5 زیات بهرانیان ووژل سول چې ډیری برخه امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل سول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم آسی وای چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه ویل بد مرغه په تیرو اتلو سکلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنه زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلې. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې چې د امریکا پر دوو سترو سوداګریزو ودانیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره اتلسو کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره خو د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله اکرام په خپل دې راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې اتلس کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزان سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه سوچ په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابرولو او افغانانو ته د یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي او وایي
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله. ډېره په مشکل پیدا شوه، هیڅوک هم راسره نه وو، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شوه.
مشکلات زیات کې پیدا شوه.
رخصار وای ل زیګیدو او بیا تر نن ای عمر په جګړه کې تیر شو، خو د 14 انتحاری حملو او جګړو ل ویرې سره سره خونځي ته ځي، زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سالګری ما اما کم جګر خونه مستم چون
جګړه. خوشحالم چې کلی زمیره، خو لک خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوې او دا ټول اس کال خونځي می هم په ډیرو ستونزو ووای. سربیره لدې چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت په هنځای لوستای دی.
پوهنتون امریکایا در اوجه می یو سمستر تجارت خواندیم.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله کې نسبی امنیت خدي او خای د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمينه برابروي، خو د دې هواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په ندلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وایي د 2001 کال په سپتمبر میاش کې زیږیدل خو تر دې دمه خوخي نه ده لیدلې.
زموږ ژوند چندان ژوند نه دی. زما یو ورور په عسکرو کې ولاړ دی، هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا د پاره پیدا کیږي، نه د کور د پاره پیدا کیږي، نن دلته جنگ سبا هلته جنگ، دغه په خاطر ما مور هماره ورځ مریضي چې زما ورور جنگونه دي.
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، هیکل انټرنیټ لا نه پیژني او وایي چې جګړو ترې حتی ښوونځي هم پاتې کړی دی.
زه ټلیفون نه لرم، کمپیوټر نه لرم، انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم، کمپیوټر برق واړی، حتی زه په نس نه مور. بیا نړیوالې موسسې امریکایان راغلي، موږ ته هیڅ ګټه نه رسولې، نه ماته ګټه رسي.
پورا 3 کاله وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 2 سترو سوداګریزو مرکزونو حمله وشوه چې وروسته یې مسؤلیت القاعده ډلې ومانه. نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ، خو دلته جګړه لا هم پای ته نه ده رسیدلې. که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې، خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سی او راپورونه ملوستلی سی پته مو ده azadiradio.com. اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو شوي دي او د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار خاطر پردیس راکوي چې هم د اوس سره د کابل سټوډیو څخه تلیفون پر کښه دی. پر دې سب خبرونه ته شرغلی.
مننه غلی فریبا. په داس حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي، د افغانستان 14 ولایتونو ته هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او د راتلونکي اونیو په لومړۍ ورځو کې به ټولو 24 ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي. هغه وایي
دی
وی د ټاکنو خپلواک کمیسیون شمن دی چې د ولسمشۍ ټاکنو په خپل ولسمشۍ ټاکنو په خپل وخت تر سره کړي. د ټاکنو لپاره پر چمتووالی نیول شوی. موږ تر دا مهاله 21 ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس موادو کې درې ورکونې پاڼې، درې ورکونکو نوملړ، بایومټریک دسکاوی او د نتایجو پاڼې شامل دي. د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول، هغه وروسته د میزان تر 15 بدغه حساس مواد ولسوالۍ او کلو باندونو ته هم انتقال شي. د ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پاڼې، د رای ورکونکو نوملړ، بایومټریک دسګاوی، د نتایجو پاڼې، رنګ، قلم، د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاټ څرګندوي چې د میزان په شپږمه به ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې ترسره شي، خو د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون وسنی اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد وسنی حساس شرایط او د کمیسیون د مدیریتي ضعف په کتو سره راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې نشي کېدلی. هغه د چهارشنبې په ورځ د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتلونکي ولسمشریزي ټاکنې مهندسي شي. همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم حرق دی چې فکر کېږي له عملي شاید راتلونکي ټاکنې ترسره نشي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې لومړی دغه کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو د ورځې لپاره 2315 مرکز په پام کې نیولی وو، خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شوه چې یوازې 5303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلې وي. خو اوس د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبريالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4902 دي، دوه 3% چې د غیل ورته د سره مخ دي، مطابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تهدید امنیتی نه دی موجود. په حد سم دغه د چترتلونکو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځو.
د ښاغلي رحیمي په خبره د انتخاباتو د ورځو لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي. بلې پاکل ځای
ډیر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو ویشت ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د دې یو نورستان ولایت هغه له هغه ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالی پوښتنه ترې کړې.
نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوی دي. هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی. د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوی دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکز لیستونه نهایي شوي دي. فعلا موږ د کمیسیون د خواصلور 15 مرکزونو تصویب شوي دي او په هغوی اوس بحث روان دی. د امنیتي ورګونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟ معلومات شته؟
پیلا موږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي. هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د یوویشتم دسمبر د یوویشتمې نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په دوویشتمه نیټه باندې هغه مواد بارګیري کېږي او په درویشتمه نیټه به انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالۍ ته څه کوي؟ ستاسو ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتې دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لرې پرتې دي هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولې ده. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي. هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګې چې کله انتخابات وو هلته په دواب منډول کې په ځینې نورو ځینو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالی، کارمندان به انتقالی او هم به هغه د هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وغولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه استئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په غزینو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه استئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخابات وکړي.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واردل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسولین بیا وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 اویا د رای مرکزونه تړلې وي. دغه مسولین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنې بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 103 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزي ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته په تمه و، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې سوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندیوی چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشیزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کولو چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سوري خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سوري خبرې ټاکنې شوي او ولسمشیزو ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپل هرڅه چټک کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادو رادیو ته ویل چې
د ولستا د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي، دا دیو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج موږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي، د سولې پروسه شاید مخکې راشي. بنا ان ډیر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شوه چې انتخابات کیږي. بنا ان مبالغین چې دی، مبالغینو ټیم چې دی، هغه باید پراخ شي، زیات شي، تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي، کپات ورځو کې هم کار ورته وشي، په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
لدی ورسته کچېری کار ورته وشي، شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچېرې یو څه کار ورته وشي، یو څه خلکو کې عامه پوهاوی وشي، زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي، په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړې شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی وایان طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی، امنیت د ډاډ وړ دی، همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دی وی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14 تر سره شوې وي، چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستی وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی. دا فرمان د امریکایي ادارو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړي کوي. دا فرمان پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2001 میلادي کال سپتمبر را پدې خو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. وی ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشانه او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهخه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز وویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهخه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوی فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده، د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
دغه د زابل د ولایت د کم کلینیک یالو شپخانه ست د مسلمان د چوپان یا د ارغنده او یا د تغره سو فرازی یا د نږدې د ست مرکز او فرازی هیڅ خو فعالیت نه کیږي. ګرانه دغه د لاس څون نشه د ډاکټران په لاس کې باسي او بیا د پاسمانو په کې دغه په بیا په مر افغان چې د مې شپخانه او ست جوړ کړی د نور شخصو پرې د یو پارشي لاس او تورسي بیا د معاینات او اچیا او تورسي د اته سره یو څه تورسي خلک یې درته درکو کورنۍ هیڅ کار نه کېږي، نو زما غږ دې تر وسلو چارواکو پورې ورسېږي. په لحاظ اصلاح دغه مریضان به خلک یې در په دره کړو، ډاکټر سفارش کړي ولیکي، هغه باندې نه پوهېږي، هغه د ده دواخانې ته بیې وړي، هلته به بیا هغه سړی پوهېږي. هغه بل د یوه ډاکټر په نسخه باندې بل ډاکټر پوهېږي، نه نږدې شفخانې دوا ته دواخانې ته وځي، دوا به هلته اخلي. نو اول و اخر خو دغه هم مسلمانان دي، ضعیف دي، یو ځای مسکینان دي، بل ځای در په دره دي. نو زما دغه پیغام نه کړی ازادي راډیو دونه وکړه، زما پیغام نه تر بلبلو تر ټولو چارواکو پورې ورسول، ډېره مننه.
دلمن د ولایت څخه خبرې کوم. ورور دا د میزاني شهیدانو روپۍ دا خلک ورور دا سکانو چې وخت نن لا سبا را میزاني خلکو روپۍ نه ورکوي. دغه پیغام و د دې راډیو ته پرېږدم، مننه ځینې کوم.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مرسته ولې و که فکر کوي چې په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لري، کولی سي د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه ته راولې ژي. موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې درته خبرو کوم. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلی. په دې حمله کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډېر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دي پکې خوښ شوي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په 101 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي، خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې تر 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. نن د سپتمبر 12 نیټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 12 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو، خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغسې غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دیاړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. له فیروزه عزیز خبر د سپورتي خبرونو وو.
ټاکل شوی چې د آسیا د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پای لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ولاړه شي. د دې سیالیو په بله نیمه پای لوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خبرې کیږي. افغانستان د دې سیالیو په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړل، خو د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. د ویلو د چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوه. د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنګلادیش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 5 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 5مه خپله لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې شپږ ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف څلوېښت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنګلادیش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو زموږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت لکه څنګه چې موږ منه کړې و اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. منه کوم چې تر دې مهاله را سره وي او د ازادي رادیو خبرونې کولای شي چې زموږ په ویب سایت هم واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا کومه یې اوریدل په تکرار بڼه واوري راپورونه او تحلیلونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، کدار ته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه دا بشمیره او متعدده تعریفونه لري، چې دغه جمله نه عقاب یا عقوبات، عذاب، درد، زجر او یا آزار او اذیت ورکول یا چاته هغه د معذف د خدمات عامه په خپل واسطه یا په سکوت او یا درمګړی کس په واسطه باندې یو مزنون او یو متهم ته دغه درد جسمی او یا روحی رسول د ته زورونه وای، او دغه نو زورونه د افغانستان اساسی قانون، د افغانستان د اجراءات او جزایی قانون خوشبختانه ووس په کود جزا کې د دې ممنوعیت راغلی دی.
سیرت صاحب، کله ناکله حکومتونه د دې لپاره چې له یو کس څخه معلومات ترلاسه کړي یا هغه اعتراف وکړي یا ځینې ډلې د دې لپاره چې له یو چا معلومات واخلي هغه شکنجه کوي، آیا دوی د حق لري چې یو څوک شکنجه کړي د دې لپاره چې اعتراف وکړي یا معلومات ترې واخلي؟
د افغانستان حکومت د اتم کال نه چې کله خپل پړاو د دیموکراسي خواته پیل کړ او د جنگونو نه راووت او افغانستان خوشبختانه لمخ کنه اعلامیه د جهانی حقوق بشر ته ژمن سوی دی، دولت د دې هیله خودلې چې په افغانستان کې به دیموکراسي پیاده کړي او د اعلامیه جهانی حقوق بشر او نور هغه کنوانسیونونه چې افغانستان ملحق سوی دی، د افغانستان قانون کې د تعذیب ممنونیت راغلی دی او زورونه شکنجه په هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې توجیه قانونی نلری. دا نړیوال ممنوعیت په دې رابطه کې کوله او څوک د جنگ په ډګر کې څوک ونیسي او یا د مزنونیت په حالت کې ونیسي، په کم حالت کې چې یو مزنون تورن کس نیول کیږي دغه آزار، اذیت، عذاب ورکول، درد ورکول جسمی، روحی په هیڅ حالت کې هیڅ نوع توجیه نلری. هیڅوک نسی کولای چې خپله او یا د قدرتمن کس په مخ کې یو څوک بل څوک وهي دای سکوت ورته کوي، او یا امر درېم ګړي تور کوي چې دا کس ته وځوروه، یعنی بل خپل بل فعل چوپتیای سکوت او د درېم ګړي کس په واسطه باندې یو مزنون ول ډبول او د ته ځورونه ورکه، د هیڅ مشروعیت او قانونیت نه لري او نه توجیه لري. نه حکومتونه کوي سي چې دی او مزنون نه په دې باندې اعتراف ولري چې گویا زه کولای سم د دې د زورونې په اساس باندې زه دغه موضوع کشوي سم، د دې په واسطه کوي سم چې زم نور مجرمین او مزنونین په دې را پیدا کړم، او یا زه کولای سم چې په دې شکنجه په واسطه باندې زه د یو جرم مخنیوای وکړسم وکړم. نو په دې اساس باندې هیڅ نو توجیه نه دی کشف له خاطره څوک څوک زورولای سي، او نه دی یو جرم کوله په جرم کې د سلسګونو د سلګونو خلکو انسانانو زوان د غیغه غسیهی اغه وژغوري د قابل د توجیه نه د افغانستان کې د قوانینو په اساس ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې زورونه شخص ته خپل د وجود ته درد رسول او یا د روح ته رسول که په دې خپل د په جسم باندې دا درد و روح تحمل کیږي جسم باندې او یا د روحي جسم چې مثال بل څوک د ورور د پلار یا بچی نیسي هلته وایي چې تر هغو دی اعتراف او اقرار وکړي چې تر هغو پورې د معذف کس خپل څېړنې او تحقیق ته ادامه ورکړي چې تر هغو نور مزنونین په دې رابطه پیدا کړي هیڅ نوه جواز نه لري.
د افغانستان په قوانینو کې د شکنجې په اړه څه ویل شوي؟
د افغانستان د قوانینو په اساس لکه مخکې چې ما اشاره وکړله خوشبختانه په د اساسي قانون کې د شکنجې او د ځورونې منع راغلې ده او همدغسې په قانون د اجراءات جزایی کې هم د ځورونې ممنوعیت راغلی. خوشبختانه اوس کود د جزا په افغانستان کې تنافس و په دې کې هم راغلی دی. البته دغه شکنجه کله چې د مخکې ما چې اشاره وکړه په د افغانستان حکومت د اتهم کال نه راپدې خوا چې د یو دیموکراسي خوا ته یې قدم ایښود او د ده ژمنه یې وکړله په بن کې چې موږ به د نړیوال قوانینو د رعایت او ښه بهترین قانون اساسی د نسبت د نورو اساسی قانونو چې کوم موږ په تیرو کې لرو د هغه په پرتله ښه قوانین جوړ سي د راحت په خاطر او د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون چې کله جوړ سو د خپل فعالیتونه شروع کړل د خپل نظارت او د فعالیتو په ترڅ کې شکنجې وموندلې د دې شکنجو غوتنیونه دولت ته د خپل د افغانستان دولت ته دا وړاندیزونه وکړل د دې په هغه کې سفارشونه یې وکړل. بل آخره د دادخواهي په نتیجه کې افغانستان د یو کنوانسون د منع شکنجه یو د غل خاطر یو پروتوکول د اختیاري د کنوانسون د منع شکنجه هم په نړیواله سطحه مابین ته راغی. افغانستان خوشبختانه دې الحاقیت هم ژمن سوی دی. په دې نتیجه کې قانون د منع خشونت مخصوصا په افغانستان کې تصویب سو. د دې هلو ځلو د ملي او د بین المللي قوانینو په ترڅ کې په افغانستان کې لکه چې ما چې اشاره وکړله قانون د منع شکنجه او یو کمیسون د منع شکنجه په افغانستان کې د تاسیس و ایجاد سو چې خوشبختانه د دې کمیسون مسؤلیت د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسیون ته مسؤلیت ورکړل سوی دی. سکرتریت لري په دې کې او په دغه د خپلو هلو ځلو په نتیجه کې بالاخره افغانستان ډیر ښه د قوانینو پیشرفت وکړ د دې ځورونې په رابطه کې چې ځورونه په هر حالت کې ممنوعیت لري. نو دغه ملي او بین المللي قوانینو په اساس باندې دغه بد عمل او دغه زشت عمل د قوانینو له لحاظه د تجویز یا جواز او توجیه نه ورکوونکې یو عمل ښودل سوی دی.
په افغانستان کې د شکنجې پیښې ډېرې تر سترګو کېږي. حتی ځینې ډلې په دې خاطر هم ځینې انسانان شکنجه کوي چې ولې له دوی سره هم نظاره نه دي یا ولې په دوی پسې څه ویلي دي. د دوی دغه ویډیوګانې تصویرونه خپاره شوي دي چې دوی ته شکنجه ورکوي. هغه کسان چې شکنجه ورکوي د هغوی لپاره په قوانینو کې کومه سزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د کود جزا په رابطه باندې هر هغه څوک چې هغه متوسل په زورونې باندې کېږي په شکنجه باندې کېږي د هغه نه ویډیو تصویر اخلي اول خو راځئ د اسلامي اصولو او د اسلامي قوانینو په رڼا کې د انسان اصلا ځورونه او تعذیب جواز نه لري. زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی د حیواناتو په رابطه وایي چې کله تاسې یو حیوان ذبح کوئ هغه ته چړه او تبرګی مخته مه کیږدئ. بل دا چې هغه آله د ذبح دومره تیز کوي چې دغه حیوان هغه درد او هغه زجر احساس نکړي. نو وخت کې چې پزمنګه خوګ پیغمبر سند په دیر د حیوان پر رابطه وای چې یعنی پڅ چاړه او یاغه وسایل د جارحه او یا د مرگ اسباب د یو حیوان مخته مکه د تاسو ممنوعیت راغله، نو انسان خو په طریقې اولا باندې د غت زورونه د هغه شکنجه اصلا روانه ده، ولا وغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هغه تا سره په سیاسي ډګر کې مخالفت لري یا موافقت لري، یعنی هیڅ نوع مخاصم گروپونه یا هغه مافیا کړی مافیا ډلې چې په اختطاف په غلا په مختلف ډلګیو باندې دوی ویشل سوي دي، د خلکو د پیسو لوټولو په اساس یا په نورو وسایلو باندې څوک زوروي شکنجه کوي، دغه نوه شکنجه دغه وړو وړو ډلګیو ته حکومتونو ته حتی قومي مشرانو ته هیچ چاته دا جواز نسته چې څوک دې څوک وزوروي، که چیرته څوک زوروي د افغانستان په د جزا کود کې دا راغلي چې د دوی حبس به له درې کالونو نه حتی که په د شکنجې او د زورونې په نتیجه کې یو سړی مري دغه یا اعدام جزا ده او یا به د اول درجه چې یعنی 25 نه تر 150 کالو دی او چا د بند سزا وي، د به دغه کسانو ته چې په زورونه باندې متوسل سوي دوی ته ورکل کیږي، یعنی بیا په اخره کې زه دا وایم چې زورونه شکنجه د قانون د قوانینو له نظره او فطری له نظره هیڅ نو توجیه نه حکومتونو تسته نه ډلګیو تسته نه مافیاو تسته نه هغه چا تسته چې هغه ستا د فکر مخالف یا موافق وي، هیچ چا ته جواز نسته. ده
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کمو امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې دوی کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا په هیګی چې په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو تاریخ چیرې رسیدي؟
په افغانستان کې د ورسپانو او جریدو د نشریدلو شروع د امیر شېر علي خان له دورې نه شو.
اوسنۍ حالت یې څه ډول دی؟
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدی فرهنگی مسائل مطرح کیږي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د ورسپانو او جریدو تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د هیواد ورسپانې د اویا کلنۍ په حقله هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده. له آزادي رادیو سره اوسئ.
قدرمن دوستانو،
د روایتو لمخې د لومړي ځل لپاره نشریات امیر محمد اعظم خان په وخت کې د کابل په نامه خپره شوه، خو د تاریخچو مطابق بیا لومړنۍ نشریه شمس النهار وه. شمس النهار جریده په میاشت کې دوه یا درې ځله په شپاړسو مخونو کې د امیر شیر علي خان په وخت کې خپرېدله. د څېړونکو او لیکوالانو په وینا رسنۍ یا مطبوعات د بشري ټولنو تر ټولو ارزښتمن او اړین رکن دی. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او مشاور څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې په افغانستان کې ورځپاڼې او جریدې اوږد تاریخ لري او تر دې دمه بېلابېل پړاوونه وهلي دي. د ښاغلي رفیع په خبره په لومړیو کې جریدو او ورځپاڼو افغانانو ته د خپلواکۍ اخیستلو، هیواد پالنې، علم او نړۍ سره د آشنایۍ درسونه ورکول، نو ځکه جریدې او ورځپاڼې د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې ځلانده مخینه لري.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشریدلو شیرو د امیر شیر علی خان له دورې نه شوی. د پغې وخت کې د شمس النهار په نامه یو اخبار راویست د اتلس سوه اویا شاوخوا. تر هغې وروسته انګریزانو په افغانستان دوهم ځل تیری وکړ او د دې اخبار د نشرېدلو مخه بنده شوه. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې موږ اخبار نه درلود. د امیر حبیب الله خان په وخت کې په 1906 کال د سراج الاخبار افغانستان په نامه اخبار نشر شو چې یوازې یوه ګڼۍ نشر شو، نور پرې نه ښودل شو چې دوام وکړي. په 1911 کې علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه راویست چې د امیر حبیب الله خان د حکومت تر سقوطه یې دوام وکړ، او کله چې هغه سقوط وکړ په افغانستان کې اعلیحضرت امان الله خان استقلال اعلان کړ، او د استقلال له اعلانېدلو سره مطبوعاتو زیات انکشاف وکړ. په کابل کې د سراج الاخبار ځای امان افغان ونیو، په څنګ کې د افغان په نامه ورځپاڼه راووته چې خبرونه یې نشرول. د هغې په څنګ کې د ابلاغ په نامه جریده وه چې هغو قوانین نشرول. د ارشاد و نسوان په نامه جریده وه چې د ښځو لپاره یې نشرات کول. د حقیقت په نامه جریده وه چې د اختشاش په وړاندې مقاومت کاوه. مجموعې عسکریه د عسکرو دپاره چاپ شوه. مجموعې صحیه د خلکو د عامې روغتیا لپاره چاپ شوه. معارف معارف د بی بی لیسی شاګردانو نشر کړ. آینې عرفان وزارت معارف نشر کړه. اسلام په هرات کې چاپ شو. اتحاد اسلام په مزار کې چاپ شو. اسلام په قطغن و بدخشان کې چاپ شوه. ستاره افغان په پروان کې چاپ شو. غازی په خوست کې چاپ شو.
سراج الاخبار افغانیه هغه نشریه وه چې په ټولنه کې سیاسي او فرهنګي مسایل په ډیر شدت خو په پوره احتیاط او غور سره خپاره کړل. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد پوهندوی محمد شفیق وردګ وایي چې محمود طرزي د سراج الاخبار افغانیه په لیکلو کې له پوره مهارت څخه ځکه کار واخیسته چې نه یې غوښتل یا د جریده د بهرنیانو د فشار له امله بنده شي.
دغونه مخکې یوه د لومړي مشروطیت غورځنګ چې کومه د سراج الاخبار افغانستان په نامه باندې کومه خبرونه راویستله، هغه هم د چاپ نه شپږ میاشتې وروسته خلکو ته رسیږي. 1906 کال کې یوه ګڼه نشر کیږي، په کتابونو کې راغلي دي. بیا برطانیې حکومت ته، افغانستان حکومت ته شکایت کوي، بلاخره هم پاتې کیږي. بیا علامه محمود طرزي سراج الاخبار افغانیه په نامه باندې اخبار روباسي، دا بیا نسبتا دوامدار د چې علامه طرزي په عربي نړۍ کې پاتې شوی او ورځپاڼې او مطبوعاتو سره آشنا و، نو هغه یو څه پرمختللي معیارونه په کې دی عملي کوي. کله چې دی د ورځپاڼه تاسیس کوي نو دوه لوی اندېښنې لري علامه طرزي. یوه دا ده چې یوه تجربه ورسره مخکې وه چې د سراج الاخبار افغانستان خپرونه برطانیې حکومت بنده کړله. که زه مثلا د افغانستان د ازادۍ په باره کې څه ولیکم نو د برطانیې د امپراتورۍ غبرګون به څه وي. بله مسله دا وکړه چې زه چېرته مثلا یو څه ولیکم او هغه په حکومت کې خصوصا په امیر حبیب الله خان باندې خونه لګېږي، نو هغه به زه څنګه قانع کوم؟ خو بالاخره به دغو دوو اندېښنو سره سره ورځپاڼه شروع کوي، یو څه فعالیت کوي. خو په ډېر ماهرانه او په ډېر علامه طرزي دغه د لیکنې سب کې چې سړی مطالعه کوي نو ډېر آرام او ډېر په کامل مهارت باندې د مختزي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د مطبوعاتو نظام نامه په 1303 هجري شمسي کال تدوین شوه چې له مخې آزاد نشریې لکه نسیم سحر، نوروز، انیس، مجله ادبي کابل، اصلاح او داسې نورې رامنځته شوې. د شاه امان الله خان په وخت کې تقریبا درویشت نشرې فعالې وې چې په مرکز او ولایتو کې چاپېدلې. امان افغان د مرکزي اخبار او نشری افغان د خبری ورځپاڼې په توګه خبرېدلې. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې په جریده او ورځپاڼه کې لپایله بیا تر اوسه فرهنګي برخې ته ډیر ارزښت ورکول په خپل نشری ته ارزښت ورکول دي.
په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کیږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کیږي موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه به هیڅ خبرونه کې لپامه ونه غورځول شي.
د دیموکراسۍ په لسیزو کې د ورځپاڼو او جریدو لیکلو ته زمینه ډیره برابره شوه، نو ځکه خو یې شمیر هم زیات شو. په همدې دوره کې د افغانستان د مطبوعاتو قانون هم تصویب شو، خو د داود خان په وخت کې بیا ورځپاڼو وده ونه کړه. په 1950 کال چې کله د ثور د 8 نیټې کودتا وشوه، د افغانستان د مطبوعاتو نظام هم بدلون ومونده. د هغه وخت هغه مهمې ورځپاڼې د ثور انقلاب، پیام او حقیقت انقلاب ثوروي. د ډاکټر نجیب الله پر وخت بیا ورځپاڼو پرمختګ وکړ، خو دومره و چې نشرات به د دولت تر څارنې لاندې وو. د مجاهدینو په دوره کې بیا د ګوتو په شمار شوې، د طالبانو په وخت کې هم تر یو حده چاپېدلې، خو کله چې انتقالي حکومت راغی ورځپاڼو او جریدو ورو ورو پرمختګ وکړ. د همګړۍ ګڼ شمېر دولتي او غیر دولتي جریدې او ورځپاڼې چاپېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معین محمد رسول باوري وایي چې مطبوعات د قانون له مخې آزاد دي، خو د ملي ګټو پر ضد مطالب باید نشر نشي.
په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لوري هغه په پام کې نه نیول کیږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کیږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه ته خطي بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوي دي. مثلا یو شمېر خبرونو ته اختار ورکول شوي دي. هغه چې جدي هېواد ګټې ننګولي دي د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خبرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطي متناسب جزا ورکول کېږي.
د رسنیو په تاریخ کې یوه مهمه ورځپاڼه د هیواد ملي ورځپاڼه ده. څه موده وړاندې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یادې ورځپاڼې اویایمه کلیزه ونمانځل شوه. د جمهوري ریاست فرهنګي مشاور زرین انځور وایي چې دی خپله د هیواد ورځپاڼې قلمي همکار دی. نوموړی د هغو لیکوالانو نومونه هم اخلي چې په هیواد ورځپاڼه کې مهم رول درلود.
هیواد یوه ډېره پخوانۍ ورځپاڼه ده، البته اول جریده وه، یعنې په هفته کې یو ځل په دوشنبه خپرېدله د پښتو ټولنې د خوان. وروسته کله چې هیواد نشراتي مؤسسه جوړه شوله، بیا د ورځپاڼې په توګه یعنې هره ورځ خپرېدله، خپرونې تر ننه پورې دوام کړی دی. زه هغه وخت چې د ژورنالیزم محصل وم، زما لیکنې په هیواد ورځپاڼه کې خپرې شوې دي. په هغو کلونو کې ادبیات، فرهنګ، استاد عبدالروف بینوا د هیواد د جریدې لومړنیو هم مسؤلینو نه او هم د لیکوالو نه. د هغې دغسې محمد ارسلان سلیمي، ګڼ شمېر لیکوالو، خادم صاحب لیکنې، د رشاد صاحب، د رشتین صاحب، د دوی ټولې لیکنې په هیواد کې خپرې شوې دي.
هیواد ورځپاڼه په 1928 کال د دولت لخوا تاسیس شوه. هیواد ورځپاڼه هر ورځ چاپیږي او په هیواد سربیره په یو شمېر نورو ملکونو کې هم لوستونکو ته په واک کې ورکول کیږي. زموږ همکاري فرشتې مرسل د هیواد ورځپاڼې له عمومي مسؤل زلمی شهباز سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلي چې هیواد ورځپاڼې په څه ډول شرایطو کې په کار پیل وکړ.
هغه وخت د پښتنو بلوڅو پیوستون او ورځ وه، پغمان کې ول منزل شوه.
نو پریکړه وشو د پغمان جرګې چې د دغه خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد رسپانه باید د رادیو افغانستان د خبرونو ترڅنګ وي. کله چې هیواد رسپانه ایجاد شول په لر غبر کې تود هرکلی وشو. زه وینم اوس په کوټه کې هیواد وه، په پېښور کې هیواد وه.
کراسو دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل؟
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کیدلې. له همدې عمله لر بر د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه، ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې. ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې هم دې ته ډېره توجه شوې، خو هغه وخت جنګونه ډېر وو، په دې اړه د هیواد ورځپاڼې د ویش مسله کمه راتنګه شوله.
بله، که درته وایم چې پایله به تر اوسه د هیواد ورځپاڼې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډېره مننه کوم د راکینو نه، د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپل د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونې مسلکي وي.
که په آخر کې درته وایم چې په هیواد ورځپاڼې کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورځپاڼې لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي، په دریم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي، د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي.
افغانستان کې د مطبوعاتو د نوي قانون له عملی کېدو څخه وروسته مطبوعاتو ډیر پرمختګ وکړ. تر دې دمه د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې ټول غیر دولتي اطلاعات ثبت نه دي. لدې سره بیا هم له 500 څخه زیاتې نشریې په مرکز او ولایاتو کې خبريږي، په دې هیله چې د افغانستان ورځپاڼې او جریدې نور هم پرمختګ وکړي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio